سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه ته موز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دی چې وایي دا د هیواد په روستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. ښاغلي مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بېلابېلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بېلابېلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې روسي څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعا یې کړې د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرباني کړه پرون لیو پاکستانی ټلویزیون اج سره په امریکا کې ول د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاری شو افغانان دي. اغلی کړه په خپل امریکا کې دا کړی ده چې د پاکستان په نام نیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیا ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د دې کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوی دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کېږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوي وو. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوي دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دی د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د سرحد او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیا دغې غونډې ته ورغلی دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریس هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمېنې بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې دمه لږ تر لږ 20 تنه مړه او تر شپږ ویشتو ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله 24 کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنارا بنی کر ویلي دي چې د پاکستان په وروستیو نام نیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولي اغلی کر دغه ادعا کړې ده وړاندې به درته په راپور کې تفصیل ولرو. لدې سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دخار کې لزګون افغانان نیولې دي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړې دي. باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤولین ویلي دي چې په دغې ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په هغه ګرمو سیمو کې لکه چوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکاڼو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم در سره پور ولرو چې ډونلډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرې ده، دا چې تور ورباندې څه دی وروسته به درته راپور کړو. ولرو نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کړې دا کړې ده چې د پاکستان پر وستې و نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چارو امریت کې د افغانانو د خکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل دي چې په خپله خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نام نه رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستۍ او نام نه یو کې افغانان ښکیل دي. هینا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
جی افغان نشنلټیز دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستانی چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم داشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پېښور ته له سفر روسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد هم داشان ویلي چې دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچیرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تیر یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړې دا کړې و چې د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتي وو او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمېر نیول شوي افغانان او شهیدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې او اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جب باید نری بشریک سازمانونه نه کېدی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنځ شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنای نیولې دي. دغه شورا زیاتوي کته هم دوی د پنځ شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشی کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي د پنځ شنبه ورځ ازادي رادیو ته وویل
په F1 خارګوټو کې پولیس په وړو او لوی موټرو کې په ډیر وحشت او دهشت برید وکړ. یوازې یو بلا کې 11 ځوانان وتلل. تاسو فکر وکړئ چې په دې کې ښځو او ماشومانو څنګه تیر شوي دي. بلاخره دوی سهار په شپږو یوه بجو خوشی کړل. هیڅ شک نشته له 50 کسانو څخه زیات کسان نه ونیول شوي.
د نیول شویو کسانو لډل یو تن چې نغوړي د موضوع د حساسیت له عمله نوم پر راپور کې واخستل شي. ازادي رادیو ته ویل د پنځه بشپه د او کورنۍ ته لویری ډکه شپه وا.
پرون شپه یو نیم بيجي په دې فستري ځای کې پولیس رايټ کول هغه کسان کې وېزدار او هغه کسان کې وېزدار نه وو. ټول بیل د تفکیک ونیو. ما سره کې ویزه مو اسناد مو ټول شیان مو ما دې ته ویلم کوز ما سات ور سره د چک او بیل کې دا چک کې ما سره ونی و ورسته تعدید او شیان او فیسې وخت او بل سره ما سره ودا بل سره مون خوشی کړ بیل کم ګناه بیل ور سره اسناد ولي تر ما باندې ظلم کې
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم لزانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشی کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوټ کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دای هم د پولیسو د غواخونو له عمله و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخستل شي وویل د وضعیت ټول ایویره ولې دی
په دې سیمه کې ټول حیران وو. په تشویش ول اندېښنه درلوده چې د عمل بیا ځلې تکرار نشي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي رادیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کور ګډوډ شوی او د لدی وضعیت فلم اخستای دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یو ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې دوه او یتنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستانی پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړی چې د پاکستان په ورستوي ناامنۍ کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وای د محل په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپل حقونو د دفاع اجازه نه لري نو په خبرې د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نور هیوادونو ته کډوالي کیسونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه پاکستان ته کډوال شول چې اوس لګنو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځنګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالي دوسیې ته رسیدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره د هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبري ودروي. د چیلتی صدایي تفصيلي په دې راپور کې ورو
په دوحه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنی غونډې په اړه خبرګونونه وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړې توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میری د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مکال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مکال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میری په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. بینا میری تیرونی په دوه کې د طالبان حکومت له پلاوی سره د حق او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس وستر دوه ورځې ناستي ورسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقوقو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا میری نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو دا خاموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلک یې تاوتریخوالي د هڅولې او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بند ولري. تفصیل له صفی الله ستانک زینه اور.
د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځلې ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعاو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پرېکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري د
میاشت د شپږم نیټې برید وڅیړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 260 ډیر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري 6مه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به 30 نوې ولسوالۍ جوړ کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوې ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 20 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت 30 نوې کلي هم جوړ کړي دي.
نږدې 30 کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د 40 ولسوالیو د جدید تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې 30 نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اوس ولسوالۍ چې پخوا منظور شوې وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوې او منظور شوې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه 30 ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 20 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي و. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاس وردک ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب الوګوره منطقه ده. زیات هر مناطق د افغانستان غرونه او غدی د کوتلونه دي چې زیاتره خلک نشي رسیدلی. اداري واحدونه د قریو نه او د قصبو نه ډیره فاصله لري که زیات شي د خلکو په نفع ده، د امارت په نفع ده، د ټولو خلکو په نفع ده چې مکتب زیات شي، د کلینیک زیات شي، واحد اداري زیات شي. د پیشرفت افغانستان لپاره ډیر مهم واقع کی.
خو د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوې او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 343 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د امیرختي وزارت د سپین او تور زیړی د زیاتیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پورز د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور سپین زیړی اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخانزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بي او 340,000 تنه په هپټایټ سي اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون ترمیاشت پوری په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون ترمیاشت پوری 4,000 په هپاتایتس بي اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سي اخته کسان دي.
ښاغلی اخنزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې یو میلیون کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه د بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی پنځه ډوله دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا یې د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستوماني د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ای زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم عام است، گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
این زیاده زینی پا خلقو که آم ده زینی ورطا هپاتیت بی و زینی ورطا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کوله شید زیگر ده سرطان لامل شید ده ککریوینه ده ککریوینه زرار پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل پا سلمانه وسایل یا خالگوونی ده انتقال لاری دی وستون زده ده چه هپاتیت سی ده هپاتیت بی پشان واکسین لری چه ده یو چه خطرناک ده یک کسان
ډاکټرانو
په خبره په دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړی واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپټایټ په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1 میلیون کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیس کې کنر ته ورشو. په کنر کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې ورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره یې له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د پاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د پاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یو زمينه برابره کی او په هغه ګرمو سیمو کې لکه چوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دي او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیره وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو ته په میلیونونو امریکایي ډالر وړل کیږي.
دوی مینی میته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو هو د حکومت فیانزبی الله مجاهد د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ویرد کړی دی چې وایي د دې هیواد پروسیو نامنیو کې افغانان ښکیل نه دي. غلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. غلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پروسیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی د چترواکلن سیمو څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې ورستۍ څرګندوري په بهرنیو چارو کې د پاکستان دولت وزیر هنر باندې کړې دي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه په یو میاشت وړاندې په کابل او درې ورځې وړاندې په مزار او هرات کې تړل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفترونه لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دي. تر اوسه د دې دفترونو تړل کېدو علت معلوم نه دی او طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی یو سل 500 سنه افغان چارواکي او سوداګر دغه غونډې ته وربلل شوې دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ ځکه کس نشته چې د نړیوالو لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د دوی سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی دغه ناست ته ورغلی دی. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک سل یوشت کسان په بخښنې سره یوشت کسان مړه او تر شپږ ویشت نور نترکه شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سخت بارانونو د اندازې لپاره په سلسله وخت کلونه کې په دغه ښار کې تر ټولو سیاحت ورخت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې د لاند پاساس د شنبې د ورځې تر پرون سهاره پورې په دغه ښار کې 244 ملي متره زیات څخه باران ورېدلی دی.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلابونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې موسمي بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. السلام زده د حجم رسو په حق ډیر شکایت لرم، ځکه چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي.
ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسل سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریږد. دلته یو موسسه راغله 13 ورځې کې روزه کې موسسه راغله، هغه کړلې نمونه نه مشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو سلو اتیا ډالر دی. یو سلو اتیا ډالر موږ کارګر ته ورکو. کارګر ته ورکو نو دغه یو سلو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال راخیص کړی وای دغه اتیا ډالر زه کمیشن اخلم دغه اتیا روپۍ نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوې ده. نو منګلاړو اول ورځ د کار ونن دوه مورځ ده پرون چهار شنبه. نو منګه دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار منګه کوو، پیسې بیا دی اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کوي، ځکه هلته دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې هم زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي. تا ته ویل وروره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره، دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغه ته میلو کي، یعنې مغه ته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځو نه پلانې ته خوشې کړه، د پلانې هم لس ورځې کمې دي. هغه لس ورځې پاتې کېږي، هغه به بیا پنځه ژیې کړو، نو هغه کې دوه دوه ورځې رسېږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبانو حکومت باندې فشارونه راونوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښوي بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د ښځینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې او هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي. په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ږیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نه شي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نه شي کېدلی چې مالی صاحبان شي. نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي، نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي. او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورپورو چارواکو څخه د نور په شبکې کې کار نه کوي او د ټلیفونو سره ډیر په تکلیف یو، نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدې کښېږدي او موږ ته د نیټ کاله برابر کړي چې د پروژو 3G کار وکړي.
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی، چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېسته کړي، تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کی او زما ژغ تر مسولینو پوری ورسوي.
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشې په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډیر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي محتاجین به نور هم ډیر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. تو لونه یو لایوالو تازه دی یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو کچیر تاسو د افغانانو درنه خوونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دی د افغانستان په اسلامی امارت کې که تاسو وڅاروئ تاسو یقین په خدای وکوئ چې تاسو به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولئ. تاسو خورا شوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګورئ. دغه د دوی قانون وګورئ، د افغانستان امنیت وګورئ. وروره بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د نګران نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي. او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توکم دغه چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت وی باید کوشش وکړي ترڅو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخایي به شل 25 داوړي به په برمی او پر ولسوي او په شل 25 د برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې یو ټکی وبلري نور یې هن لري یا مايان پکښ باندې او یا بوکي پکښ باندې دي او اوس هم دا غدي کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي. هم موږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشانګو باندې لرو او نور کښته نست. نو تاریخ ته سي بند کړو، ومان ته سي بند کړی دي، تاریخ امارات هم بند کړی دي، ومان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څخه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. ادم مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی. ادم مینو قرغډیان پکښې کې انډیوال سره انوار اورشته کورونه کې چې خلک پښکم شلی مړ کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي. نو د حکومت به یې نو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکي خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده، په دې تېرو څو ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کېږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي، خاصتا د میزان ولسوالۍ کې د میزان اوسیدونکي د محل د انځورو په راټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډېر زیات مالی زیان اړولی ده. د خلکو ځمکه وړې دي، د انځر ور خراب کړي دي، خلکو انځر راټول کړي دي، هماغه انځر یې ځینې وړې دي، کورونه یې ځینې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړ پوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې دغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي، خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبان د پاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان د پاره disaster risk reduction یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څوکي
دیزاستر ریسک ریدکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعیا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دو کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونه اکثرا ځمکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغه لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکړي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکړي چې دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه ده چې اوسنی ورختونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورخ د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه و رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کول او خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی تودوخه لوړه ده نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د غزنداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. وبای پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیا چا پیسه د خلک بارسي ویږي نو دغه زنداور ته د والي یا کانال جر ته جر راو کاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده د غټه ساحه د ګوره زار شاد واس خدرې سو شپې ته کاري زو اوس درې وسو کاري زل لري منځکا ده نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډیر کښته دي پر 200 متر باندې دي 200 متر موږ د څخه د اوبه راکاږو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو د چشنګو بلانه لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګو بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلي او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثر باغونه او درختی مو وچ شوی دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته. غریبي نسته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالۍ مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجي د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا فنامه چې دا کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بيخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. کچیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز پر ټول میډیا پر ورسېږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاسر ژوند په ډېره خطره کې په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوه تحفظ نشته دی، هیڅ نوه آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته به تللی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کېږي، که څوک څوک نه پیژني هغې نه رنګا رنګ تقاضاوي کېږي. که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کېږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقته نه ورکړ کېږي. دومره حده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخورئ. موږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډېر په تنګ راغلي. ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټولو دنیا ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد لغمان څخه مې دا پیغام پرې ایښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د له کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بېخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
شي ځواني مرګ شي مړ شي جنگ ځواني مرګا غنم غوندې به مې غنم رنگ ځواني مرګا غنم غوندې به مې غنم رنگ ځواني مرګا